عدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د سر موضوع د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د تایید او د نوموړي د ځایناستي د ټاکنې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکوي چې حکومت د پر وړاندې ځونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ترکي څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کوردي پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د طالبانو د مشرتابه شورا رسنوی ته په یوې استولې خبر پاڼه کې تایید کړی ده چې ملا اختر محمد منصور د دوی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا ته د ملا محمد عمر د مړینې د تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات هم رابرسېره شوي. د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شوه. ښاغلي رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د یو د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والي او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې نه خبرې کولې وویل د ملا عبدالرزاق اخون او د ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشان د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډې دي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط دی. بلخوا د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په اشکمش درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. نوموړي وویل موږ دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. د تخار سرپرست ولی همدار از ویل چې له درې ورځو راپدې خوا جګړه روانه ده خو تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیونو ډالر لګښت سره سره دا هیواد لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همدار از ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي موادو روږدي تر ټولو زیات وګړي هم لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې تایید کړی چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 550,000 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستو سره په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت یقیني کړي. ښاغلي فیلډمن پر نوویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دانیل فیلډمن له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار این کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است و جزء تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی است و همچنان این جزء تعهدات است که ما با جامعه
دوی د کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم او د ملی وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی. هم درس ده هغه ژمنې دي چې موږ لنلی والټ ولنې سره کړی ده. انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي ویل چې کمیسیون به په بی طرفۍ سره کار ته دوام ورکړي او د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. ترکی سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی د خلکو د ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاڅون لپاره د خلکو په پارولو تورن شو. د اناتولیا رسمي خبري ایجنسی خبر لمخ کده مسله محکمه ته راجی شي نو مولې تر سری لشکلونو پوری په بند محکومی دی شي د ترک د کورت پلوی د خلکو دیموکرات ګوند د مشر مخ کی له فرانسوي خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلی و چې اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیه د حکومت عملیات هغه نمایشته چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی زپل دی پام دی آل کی رپورټونه وای چی د ترکی جنگی الوتکو پرونی یو زل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباری وکړه د حمله وروسته لاغ کیږي چې د ترکی پر امنیتی ځواکونو په حمله کې 15 تنه وژل شول انقره وای چی د حمله پی کی کی کړی و متحده ایالاتونو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانی چارواکو او د روسیې د ګاز پر یو پخوانی سوداګر بندیزونه لګول شوي د امریکا د خزانې وزارت پر نوویل چې د شپږو ویشتو افرادو او مسو نومونه یې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي دي چې له مخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې شرکتونو او اشخاصو سره راکړه ورکړه وکړي په عین حال کې د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې په شنډولو کې ورسره مرسته کړې د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه سخت دریځو وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي و خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي و چې د سوچي ګرچاپیرا د فولادو د کړي په نوم یادیدل د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر نیکولای بروتنکوف پرنوول د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې جرمني اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د هغو حملو لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي بورتنکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل دا هم خبر دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو و باورې چې د طالبانو د نوی مشر ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی په دې اړه په رپورټ سربېره مولدي خبره و چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړی دي او دا یې د دې خبرو د ګډوډولو لپاره د کوربه هیواد پلمه بللې ده په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کوچی په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو د هوایی ځواک کمی څومره محسوس دی او دا ځواکونه د محل د هوایی ځواک له پلوه په کوم وضعیت کې دي پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي خو دا په دې معنی نه ده چې دا خبرې به نه کیږي د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونه نیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخوند پر د پورته کړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړي همدارا زیادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف نشته احمد تکل د دې موضوع تفصیل دروړي
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحمانی وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو ښاغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي رحمانی چې په ملا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټه د شورا غړی دی رحمانی چې له کوټه څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی د په وینا ډیرای طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نمونه یاد کړل
ملا محمد رسول الله او ذاکر صاحب چې ګیګل یو سکر ده مګی دی اور سره نور هغه مرګری چې مثلا پر ځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق واړی اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلب باندې دا واړی چې د زوی د مناسب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کلم مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې تنها حالت کې ساتل شوی چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې د پڅنګ حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې وو.
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د ترمنځ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د طالبانو د مشرتابه شورا په نوم باندې یو استول شوی خبر پانه چې د طالبانو دوو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او قاری یوسف احمدی رسنوی ته استول شوی استول دا پاغه کی د ملا اختر محمد منصور ټاکل کیدل د ملا محمد عمر د زایناستی پتوګه تایید شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې د زایم د ټاکلو په دې غونډه کې د علماو کرامو او د طالبانو د مشرانو او ګډون کړی وو او دوی دغه ملا اختر محمد منصور د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی. دوی ویلی دي چې نوموړی دوه مرستیالان هم لري چې په یو مرستیالی سراج الدین حقانی چې د پخواني جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی دی او همدارنګه بل مرستیالی شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخونزاده بلل شوی دی. دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نه اوریده په داسې حال کې دا چې په عین حال کې ټاکل شوی و نن د پاکستان په یو خار کې د سولې خبرې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو دا خبرې زنډول شوې دي. د سولې عالی شورا تایید کړي چې د سولې دا خبرې زنډول شوې. د دې شورا مرستیال وایي که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی خو دا زیاتوي د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د اورپیښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاولا لودین ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او زه د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضاً موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به با پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
مفتی حبیب الرحمن، کچیر ته ملا محمد عمر اخوند وفات شوی وي یا مړ شوی وي یا قتل شوی وي، دا یقینا د طالبانو په تحریک باندې ډیر ژور تاثیر لري. ټول تحریک کیدای شي چې سره وپشل شي او دغه بیا منظم کول په دنا سب حالاتو کې ډیر مشکل کیږي. هغه خلکو سره خبرې شي چې دنه لاندې طبقه خلک یا غایده د تاثیر لاندې وي، د تاثیر دیواجنه خبرې نشي کول، هغه اوس کول شي چې د سولې خبرو کې برخه په ډاډه ځل باندې واخلي.
نوم به سمین خاندان د شکوټ اوسیدونکو یو کچری کې محمد عمر مړوي دا به د سولې په پرسا باندې اثر زکه ولري چې د دوه کمانډلوندې ټول طالبان یا جنگیلی خلک رټل شوی وو، خو بیا هم د دونه لاندې نور خلک شته، د بیا خپل ریډرشپ خپل حل ځال په کور اچوي. دا څنګه چې محمد عمر مړ شو د سالا په منځکه کې خدا او د تسلیم شول.
نو مې ګلاب منګل د منګل پر مختیشر رئیس کچری محمد عمر مړوي ز فکر کم چې په سولې هم تاثیر لري، د طالبان په پلاوی هم تاثیر لري، ځکه چې ویل کېږي د دوی له خوانه چې می مشر نشته، می مشر ته نه و، می پلاوی ته نه و، نو د سولې یو نه څنګه څه ځندول کېږي.
او نو می شریف الله را دي شریف الله او د متون مرکز اوسیدونکو یم. زه فکر کوم چې د مرګ مر خو حق ده، حتما سره مر کېږي، ځکه چې د سولې نه تاثیر نه کی، ځکه چې ټول جهان دې نه و سپېږ پر غول دي په وطن کې عمل وسته کی ته د ټول ولاد د جهان غوښتنه.
لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب لیکلي دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د لویدیځ ګڼو چاپي خپرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه مقالې خپرې کړې دي. نیوزویک مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له اصراره ډک مرک. دا مقاله په پاکستان کې د میشت خبریال سمی یوسف زیده دی. لیکي: د تیرې روژې په وروستیو ورځو کې د ملا محمد عمر د کورنۍ وغړي او نږدې ملګري د تناڅاپي زنګ وهه او ورته ویل چې دای تازه خبر شوی دی چې ملا محمد عمر مړ شوی دی او د طالبانو د مشرتابه یوازې څو تنه پرې خبر دي. لیکوال وړاندې لیکي: ملا محمد عمر ته نږدې کس ملا عبدالجبار وو چې د کوټې د شورا او ملا عمر ترمنځ یې ارتباط ټینګ کړی وو او ملا عمر ملا جبار ته ویلي وو که دی مړ شي شیخ عبدالحکیم ترې خبر ورکړي. د نیوزویک په وینا د ملا عمر د وفات خبر ملا جبار، ملا حکیم او د کوټې د شورا مشر ملا اختر منصور او د همدې شورا بلغړي عبدالقیوم زاکر ته ورکړ. بلتن چې دا خبرې ترلاسه کړ ملا عبدالسلام سمی یوسف زی وړاندې لیکي: هغه کس چې زنګ ورته وهلی وو هغه دا خبره هم ورته کړې وه چې د طالبانو د مشر دوستانو او د کورنۍ غړیو د ملا عمر پګړۍ د ملا منصور پر سر ایښې وه او عبدالسلام ورته ویلي وو چې اوس مو ته امیر المؤمنین یې. شیخ حکیم هم هغه ته مبارکي ویلې وه او له هغه یې غوښتي وو چې د ملا محمد عمر لاره تعقیب کړي. په مقاله کې وړاندې لولو چې ملا زاکر غوښتل چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو وروسته خبره افشا کړي، خو نورو ملګرو یې مخالفت ورسره وکړ. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی بیا دا مسله چیرلې ده چې مولا محمد عمر څخه به ورسته څوک د طالبانو مشي کوي. خبرونه لیکي د مولا محمد عمر د مرګ خبر لکه په یو ځنګل کې د اور بچري هر لور ته خبرې شوې. د فارن پالیسی په باور کچرته مولا منصور د هغه ځای ناشته وي دا د افغانستان د سولې خبرو ته حیاتي اهمیت لري. د خبرونه په وینا مولا منصور د طالبانو تر نورو غړیو د هغوی په ورځنیو چارو کې ډیره ونډه لرله او په ځانګړي ډول د طالبانو له قمندانانو سره چې په جګړې کې وو مستقیم ارتباط درلود. د فارن پالیسی په باور مولا منصور د پاکستان له استخباراتو ISI سره نږدې اړیکې لري. دی تر 2012 کال پورې افراطي وو او دې ته چمتو نه وو چې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي، خو له 2013 کال را په دې خوا یې دریځ بدل شوی دی. د فارن پالیسی په وینا له دې ټولو کمالاتو سره سره چې ملا منصور لري بیا هم هغه ملا محمد عمر نه دی او نه به وي. د ملا محمد عمر لمړینې سره نن تر بل هر وخت خبرونه په وینا طالبان له تجزیې سره مخامخ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د څو کلونو په تیریدو سره لا اوس هم د هوایي ځواک په برخه کې دوی ډېرې ستونزې لري. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو افغان پوځیان تر ډېره ورنابې برخې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
هوایي ځواک چې په ټوله نړۍ کې د یو پوځ قوي برخه جوړوي او په افغانستان کې هم د دغه هیواد غرنی توپ ته په پام یو جدي اړتیا بلل کیږي. افغان چارواکي وایي چې دغه برخه لا هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ده پیوړی شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری د پنځمې پورس په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ظرفیتونو له موجودیت سره سره بیا هم د هوایي ځواک کمښت جدي ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی وزیری وویل چې د افغانستان اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو افغان پوځیان له دې ملاتړ تر ډیره محروم پاتې دي.
بسیاری ولسوالی جنگ است.
په ټول هیواد کې په ډیرو ولسوالیو کې جګړې دي. هوایي ځواک د افغانستان ټولو برخو ته ژر نشي رسیدلی. که څه هم زموږ هوایي ځواک کې ورتیاوي پیدا کړې دي، زموږ هیواد غرنۍ ده، په هر ځای کې باید له هوایي ځواک استفاده وشي. یو چیرته یو مسله رامنځته کیږي، هوایي ځواک باید ژر تر ژره ور ورسیږي. متاسفانه زموږ هوایي ځواک سل په سلو کې په خپل پخو نه دی درېدلی. خغلی وزیری په داسې حال کې د هوایي ځواک د پیوړي کېدو په مسلې ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې تر 2013 کال پورې د افغان هوایي ځواک تدریجي سمبالولو ته ژمنې کړې دي. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ ضرورت په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره میاشت دغه سازمان په وروستۍ غونډه کې ویل چې ټولو د افغان هوایي ځواک په ملاتړ موافقه کړې ده. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ په خاطر چارواکي په داسې حال کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي چې افغان پوځیانو ځینې محدودې خطرناکه سیمې وسلوالو مخالفینو ته د تاکتیکي شاتک په نوم ورپرېښي دي. اخوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې که یو پوځ قوي هوایي ځواک ونه لري، د دښمن په وړاندې تر ډیره د مقابلې توان نه لري. د هوایي ځواک پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له پوځ سره ډېرې مرسته شوې پیسې حیف میل شوي او هیچا هم د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پاملرنه نه ده کړې.
افغانستان طرح میں متاسفانہ دمنگا پر ادارہ کے احساس وجود دے دس مفتورہ چھ سر نو سے راضی دا فل ہوائی زوا دا فر اردو کو کھو باندھی ہو درے
خغلی امرخیل ہم دار سٹنگارو کر چھ دا ہوائی زوا کتے پیورتی ال پارا دیر ارتیا دا چھ دا افغان امنیتی اورگانونو ترمینس کلا کا ارادہ موجود وی او دا دغی برخی ل پارا ہر ڈول پریکٹی پ جدی توگا تعقیب شی.
ازادي راډیو ته داسې ریپورټونه رسیدلی دي او داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې وروستیو کې د اجرایي رئیس د یو مرستیال لخوا د غزنی ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته وسلې ویشل شوې دي. په دې اړه به د موږ د همکار قسیم سلمل راستولی ریپورټ واورو.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونی دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړي دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیت قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو دغه ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسوی په مرمیو ووهه. رضای وی داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وخت ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې و حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسوه یادوي چې درې سوه غیر مسؤوله وسلوال دي او څلور سوه د کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. دغه کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازدي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو، هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي او ان زرعي جامې لري. دغه کسانو د څلېرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخې پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو، د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضراتو کم یې هم اتایدوي. د بهسودو د بازار یو دکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله هزاره ګاندي داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تنه استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې یو لک افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او دې مشوره سره د دې خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټول دوربیندار سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو، اته کسه یې زموږ نور بوتله مالونه دي. موږ بوتله تقریبا څلوېښت کوره له کورونه بې کوره کړو، که دوی سره پاس شو، که وسوځله او که صرف ماشوم مان او سیاسري او مونږ سرونه راستلی.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداري ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند.
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مصالحه کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلومات لمخې د ولسی جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دیخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او خو ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصری د موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کېږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤولو کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظر په ځنګړی توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر دی او کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کیږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه د ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږي بدل سي.
په میدان وردګو کې یو شمیر غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویش او د یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا د ملاتړ په اړه تاسو د ازادي رادیو ریپورت اوریده. اوس هم یو اربیا پام کوي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوه. دا تخار سرپرست والی خبرداري ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. ترکی سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کړت پلوي ګوند د مشر په اړه څېړنې پیل کړي. متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونه په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبري مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله زر غګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاد مباسي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ.
یو کله زر غګونه
اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره مده وروسته خپل کور ته راستون شوی، د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولې په ډرامه کې به وورو. خود به سر کیگی. خیر تا غشته شمی لاچی را ترا واخلا. خدای موره د بوری ټیم بم در نپور تکم نور بدی پکار نوی. هو واخلا در سره لوري. یا الله ته منو باقی غم او ساتي کلالی لوخ می په خپل کور کې را تکندش. موره د هیل خوند وبو ته خور وتل لوبونه می صاف کړ درته چې پالو کې دانی ونلویږي. خدای دې بخت خ کلوري. بس لیک دا مخری نور می وې شو.
هی تروري زیره می در باندې
څه شي وی خلاصه ک دروازه نه ده بنده.
د څه شي زری به وی خاله زیره به میرا کوي. احمد لاله راغی.
ها څه وای احمد راغی. اوهی خدای شکر مسافر زوی می راغی. گلالی اغا لوی تکری می را ترا واخلا. موری لوی تکری پریدا اغا ده احمد لالا می ده ننه راغی.
موری موار خطا که گی
لالا.
اوهی شکر کم در مانی زویا.
شي ته چغه کول دګم
مور
زویا په خو می دم ما وخت نه شم درې دی
تروري زيره مې راکړه چې زم
اخه دا وبېده زویا ته لږ صبر وکړه
ګلالې خور کې ته مژاړه مور مې لوګونی سچ کوټې ته بوزو
خورور مور راشه ای خدایا دا ولې داس شوم پریمیک دی خبشم وس نشم تلای
خدای مور ته خو لک سوره تکینا
او احمد لالا از ما زیره
یار او باید ته نو ولاړ تر سوچ زیره وانه خلې نم پری دی ها
او زویا خود به زیره غواړي استاد تک خو مونږ ته غټ زیره وو
دا د مسافر زویا تعالی دی خوی ما ته پیسې را سره دی
راک احمد کاکا مننه زلالم
احمد لالا هغه لاس دی ولې جیب کې نیولې لکه چې څه دې پکې را تر وړي
نه 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 نس
او ته وګوره لوري الا
نه څه نشته هیڅ مې نه دی را وړي
زویا اوس خو ګلالۍ لویا ده په وړه کینې کې دې ډېره زوره ولا
هو مورې کاشکې ما هغسې وړه پاتې وای اوس به له دومرو غمونو بې غمه وای
احمده زویا په نسیم خبر شوې
هو مورې ډېر خواشینه شوم ځکه
راځئ چې کوټې ته لاړ شو لاس راکړه احمده زویا
صبر
وای خدایا احمد زویا لاس دی دا په لاس دی چې شي ویني احمد زویا
مزړه مور مزړه
ګل ماما د زویا هغه سړی چې د کار واده در کړی و ورغلی کنه
نه دی وره نغلم
نو ولی و زویا کار کور تا در پس راشی پختنی تا خبای ورغالی وی کنه واری
هده اکو مورز چی را تا خوده لیوا لاغی ورز نمخ گی و کس نیولی ده و ایلی چی کم بل کسی پا کار کنی ولی
خیر زویا اندیخ نمکه و چیر تا چی ده خدای روزی اوالا کردی وی امال تا با کار در تا پیدا شی
خموره نور می لوزگارتیان از رو چی وی و رس را باندی نتیری گی
زویا پخ پلا آل باید شکر و باسو هم دا مخ که ما شمانو لیو بل سر ویل چه ده صابر زوی را غلی لاس پریشوی
چه؟ ده احمد لاس پریشوی؟ ولی موری پا چه؟
نو پیگم از زویا ازم ده ما شمانو لخلی خبرشم
احمد خدا دیر وقت پا کلی کنو خلگو ویل چه کار تت للی خوی چوک نو پی خبر چه چیر تاول چا سر کار کوی
وی زویا لداس بی خیر کارونو ندی هم دا بیکاری خدا
های های ادهی گولی دا همز مازره نمانی چی نازی و رنداره می کار کوی او زن ناسته ما دوده خورم
گل ماما دا ورورا ما تروس استاو دادی خبر واوری دی خدا خبرم دی خواه خانشوا چی دو رندار دوده خورم
نه نه زویا داس نوائی آغای هست پخلو را اغلا
نه موری ارختی هوایم دا ټول کلیوال به سره توای ها
څه به وای ورورا خو هغه د تو دین را سره کار کوي څه به وای ورورا خو هغه د تو دین را سره کار کوي
او زویا د د باندې او نیم کار خو یې ته مور سره کوي کنه اوس مو شکر د لاس چلیږي
هغه څه چې د مخک دکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې خرڅوي
ورینداری هر څه چې راته وای زما د نه خوښیږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي ها اوس نو راشه پوره کړه نه نشته هیڅ شی نه لرو بیا را نشي
وای وای زویا دا څه کوې ولې داسې ورته وایې
وروره خو له همدې نه دا ماشومان ډوډۍ خوري چې وی نه کو نو څه به کوو
بیکاري خو نه زغمل کیږي دا دې زه خو هم بیکاره یم
ګل ماما ده وای انسان تیر وځي خو زما په شان دې خدای څوک نه تیر باسي ځکه چې په داسې کارونو کې ځان او ایمان دواړه دي
دا ځان خو د سعید زړه د بدماشه هغه دی لرې د له بدنه یوازې لاس دې پری شو دا ایمان څنګه پکې دي داسې څه کول
هغه خلق قاچاقبران وو معدنونه یې په غلا ویستل
نو تا څنګه له غلو سره کار کوه
که خبر نوی
لشهر ما خوام دام نشم ویلی چه خ خبر وم بس ما ویل چه پل کار راته نه پیدا کیگی او دو والوار پیسو پیدا کولو تم مجبور وم نو زکه
وای چه بد گردی بد بپرزی
خلیش خدای دادا نو دا لازی چنگ پریشو پا چه بندی
مخی تو نوی گل ماما دا احمد کیسه وکره لنده دا چی سرنگ پیر شادلای و
دا بیکاری با نور سمر خلق بدبخت تکری دا بیکاری نه دا بدبختی دا بدبختی
گل ماما دا بیکاری ستون زده بدبختی نه دا بدبختی لبادو کسانو سر کار کول دی لکزه چه ور سر بدبخت شو
ملگرو یو ستا می پام شو نه پایگم چه دا خبر با مورا سر فاقش یو کنه
دخوی اوهای از رادی پاتماشا اصلا نه چه تبیا مونگ تیر باسته
وایم کده چی وشی چی پکری که ده نجاره دکان خلاص کو یست وقت که بایزده کو کسا بکار هیچ وقت بیکاره نپاتی کی گی تا تنگه چنه وای احمد خوره
والی جان ماما زما خوست یا لاس نشتا او کار خون پلاس کی گی زا او کار سر لریو لزانه ناومیده یم
نو میده شیطان ده جرده بدمشه
خدای داده داده تنگ ردی خبری کوی و احمده شیطان نو امیده ده تو من نو امیده که گه
ولی جانه اغا ده نجاره ده کار خبره دی پاتی شوا
او گل ماما ده اوز با نور ملگریم راشی چی دا سرخواگ بایشی که نه مشوره با ورسر وکو
گلی وای نازنینه و نازنینه
اپلارا درزم دوده پا خواب
یو گلاس اوبر اتراولا چی دیر تگیم
اپلارا پسترگو دادی راوده می
قدیره دادی لابالا خوشحالی والوار خوی پورا کوله نشو اوز پا یو لازگوڑ هم شو
اپلارا دادی اوبا
اوز چی لارشی کلا براشی رکا
آقا اوبا
دا اوبا دی که خوروه
لارا آقا دوده می بخواله لگو دار من اوبا ندی راوری
زباد بختی لمخ موری کیگا تانمی چی بیخی لور ندر لوده شباو
لارا نوری اوبا در تراورم
واشا دا تودی اوبا دی آقا احمد تا یوسه حسیم ده کار نوو و سلا پسلا آسم پریشو
اوه خدایا خبر لکه چی رکتی آده
زا رکشه کوتی تزا لده نسی ده زاره سری سرمی بدل کری وی خبو غلور ممیزان ده وقتی و تمامی ده غزوی تور کری زا رکشه وی والخ صابر خسی نده باولا ویلی چی تده دلور زمازوی تراک سمرا چی والوار واری ده کومی وز بای خدا والوار پیسی گتل لیا
بله درنو اوریدون کو تاسی دیو کلی زرغگونو درامی لڑای او ریچنن داغی یو سلو نهم برخخ پرشوا تر نه بجو پری پدیخ پرونه که زما یوسف زدران او تخنیکی همکار عبیدالله عبید سلامونونه که هیلی ومنی درنو اوریدون کو دو جمع ورزی زمونگ دا باست دیر پر طولینیزو او حقوقی موضوعات را چرخی پا تیر اونه او که مونگ دو ولور پارا دو حقوقی کارپو او دینی علمانو سر باسونه کردی او پارا موی استاسی نظرونه هم خپاره کردی خوبی نو چه دا موضوع لا باست ارتیا لری نو داونه پدیخ گیگو چه خلق دو ولور دا خسل لپاره څه دلیل لري آیا هغه چې په خویندو لونو ولور اخلي ځان ته دا مال څومره مناسب ګڼي په دې موضوع نن د ډاکټر ستار منګل سره خبرې کوو ډاکټر صاحب زمونږ خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه
ژوند یو څه زړه صاحب زه اوله خپل نیک سلامونه او نیک تاسو کارکونکو ته او د افغانستان د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دایمي سوله راشی او دازمونگ یوازنه ارزو
مهربانی خیر است درون اوریدون کو د تل پچیر پخپرونه کې ستاسې نظرونه او پختنه هم شریکو د دې لپاره کولای شي چې د ازادي رادیو سره د اړیکو شمیره شمیرو 0999235440 بل شمیره 0982225 ته زنګ وهي خغل منګل سه بل شک په افغاني ټولنه کې ولور ډیر مروج را سم دی تاسو چې په ټولنه کې بل دي خلک ولې ضروری ګڼي ولې د جنې کورنۍ د لوړ ولور غوښتنه لري
زدان سره په دې حکله کوم معلومات چې زما سره شته تاسو حضور ته وړاندې کوم، دا ولور اصلا کې نه قانونی او نه په حساب د اسلامي دینی مشروعیت نه لري اخیستلې او بنسټ هم نه لري چې څوک دا ولور، دا یو دود پاتې شوی دی، دا چې په څه شکل دا دود موږ ټولنه کې پاتې شوی دی، د چا لخوا په موږ تحمیل شوی دی، او د دې دود ناوړه اغیزې ټولنه کې ښکارندو
او دود دی. خو ولې ضرورت دی بیا هم؟ ولې خلک اخلي؟ ولې خلک ضروري ګڼي؟ ولې د لوړ ولور غوښتنه لري؟
زه داسې بیاد چې زموږ ټولنه تقریبا 95% بې سواده ده، په دې نه پوهېږي. اول د سواد کچه ده، بل د اقتصادي مشکل دی، بل نه دغه بېسوادي چې راغله په دې کې ناپوهي دی که نه، چې نه پوهېږي چې زه دغه کار چې زه کوم دا عمل چې سرته رسوم آیا ما ته مشروعیت لري که نه لري. او په ناوړه اغېزو یې دوی نه پوهېږي چې دا څومره ناوړه اغېزې لري. دوی داسې فکر کوي چې که زه دا لور چا ته مفته ورکړم نو دا به داسې یو غیرت و هغه فکر کوي چې دا به بېننګي وي، یعنی دا به په ما تحمیل شوي وي چې دا لور یې چا نه کوله مثلا، داسې بل څه تعبیر ترنه اخلي، منفي اړخ ته ډېر توجه کوي. مګر که دې اړخ بل اړخ ته فکر وکړي چې دا په اسلام کې دی نشته او دا په قانوني بڼه نه لري، مشروعیت نه لري او د ناوړه اغېزې لري په جامعه کې او ناوړه پېښې ته رامنځته کېږي، اخلاقي څو ډېر هر رقم فسادو، یعنې دغه خپله دغه پیسې چې دغه ولور چې اخیستل کېږي د ډېرو مرضونو مور ګرځي.
او مهرباني تاسو سره بیا هم خبرې کوو، اوریدونکو سره هم تما خبرې کوو، هغوی هم تماسونه نیسي. سید احمد له غزنی ولایت نه زموږ سره اړیکه نیولې. مهرباني تاسو څه ویل غواړئ، څه نظر، څه پوښتنه؟ مهرباني.
ما دا نظر ستا خپل ورونه خو ډېر ګران سو، ځوانان نشي کولی چې دا ولور مطلب کې او ټول بدبختي ده، څوک ایران ته ولاړ، څوک ایران ته ولاړ، بل تعلیم وسوځ ټول هېوادوال نه غوښتنه کوم ولورونه ارزانه کې. وسلام.
بلې احمد جان په داسې اورې زما غږ. بلې ښه، د دوی نظر و بل اوریدونکو هم اخلو، هغوی نظر هم خپرونه کې شاملو. مهرباني ځان د معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکه نیولې. مهرباني. بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني.
السلام علیکم. خپل
کوم ځای نه د اړیکه نیولې. بله ورجان، د ولور په اړه خبرې کوو، ستاسو اړیکه فکر کوم زموږ سره قطع شوه، همداسې ده؟ او ښه، اوریدونکي پلان کې دي دوی په طرف زو، دوی نظرونه او پوښتنې په خپرونه کې شاملوو. بیا تاسو سره زو منګل صاحب. مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، نوم مو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او خپل نظر راته ووایه. بلې. وعلیکم السلام. نوم دی؟ او خوس نه د اړیکه نیولې، بخیر راغلې. مهرباني زمونږ خپرونه اتمن اوري. مهرباني. اړیکه د صفا نه ده، لطفا یا موقعیت ته تغیر ورکړئ یا بیا اړیکه ونیسه. مهرباني. مهرباني. خیر استاس نظر خپرونه کې مونږ شامل کړو، غږ دوم صفانو. خیر اوسې، د خوست نه د اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکي په طرف هم زو تر څو پوښتنه تر واخیستلی شو. مهرباني تاسې زمونږ سره وصلې، اوس د ولور په اړه بحث لرو. ازادي راډیو ده. مهرباني. بلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
عبدالله نه قندهار خبره.
او له قندهار نه عبدالله. مهرباني.
بلې. دا ولور معامله خو شریعت ورته ټاکلې دي چې کوم اندازه یې باید لس درجې
کوي. او مهر دی
بلې. او زیات اندازه یې معلومه نه ده، خو د دې لپاره چې خلکو ته تکلیف او دغه مشکلات حل شي.
او تاسو د مهر یادونه کوي، البته مهر هغه څه دی چې جنۍ ته ورکول کېږي، اما هغه ولور چې اخیستل کېږي کوم چې کورنۍ اخلي، موږ په هغې باندې خبرې کوو، د هغې په بدو اغېزو باندې.
ولور خو د سړي حق.
اما آیا افغانی ټولنه کې دا جنۍ ته ورکول کیږي؟
باید ورکړی شي. دا چې دوی نه ورکوي نو دا خو ناجایز ده. باید هغه حق د نجلۍ ته او هغه اندازه چې د دوی په مابین کې نجلۍ خوښه باندې کېښوله شي د نجلۍ حق ده. او سره له هغه باید که نجلۍ زیات مهر تقاضا کوي هغې ته داسې مشوره ورکړی شي چې هغه باید دونه وي چې د دغه ټولنې له اقتصاد سره موافق وي چې مېړه تر وس لاندې یا د هغه کورنۍ تر وس لاندې کار وي نو به دغه مشکلات چې اوس د ولور یا د مهر له وجې په ټولنه کې راټوکېدلي دي یاسته د دې د دفع او د حل.
اما عبدالله جان، دا چې ولور اخیستل کېږي باوجود دې چې هغې لپاره خپرونې تبلیغات یا د علماو بحث ډېر دی، دا کم شوی دی که نه؟ پخواني یو اورېدونکي له غزني څخه وویل چې دا ولور ډېر شوی دی او لا ډېرېږي. ستاسو په سیمه کې حالات څنګه دی؟
معلومه ده چې هر کار رسولو اسباب مختلف هغه یا ویل یا بیان کول څه ناڅه ورسره داسې یو راج که دا داسې نه اوسي مثلا هغه د حکومت کار دی یا د بعضو قدرتمنو یا هغه بانفوسو اشخاصو لخوا کېږي نو که داسې م یو نتیجه وسي مثلا یا د یو کلي په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه یا د ولایت په سطحه یا د وطن په سطحه باندې یا مشرات د حکومت په سطحه دا باید داسې وشي او که نه وشي نو بیا هغه سړی مجازات شي یا ورته وویل شي چې ته نه ولې دغه قانون چې دلته وضع شوی دی د کلي مشرانو یا د منطقې هغه بانفوسه اشخاصو وضع کړی دی نو ته ولې هغو مخالفت
کوې؟ مهرباني، یعنې تړونونه باید وشي، هغه تړونونه په اساس باندې. خیر، ستاسو نظر موږ له قندهار نه شریکو. عبدالله جانو، ښاغلی منګل صاحب، دا چې خلک ولور اخلي او اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه چې یا لوړ شوی دی یا ډېر دی یا دا رسم لا په پراخېدو دی، دوی چې ولور اخلي ځان ته کوم شرعي او قانوني دلیل هم لري چې زه په دې اساس باندې اخلم؟ تاسو په ټولنه کې بلد یې کېږي د دوی هغه دلیل هغه غوښتنه ووایې؟
مننه. دا چل زلان صاحب چې زه د څو وخته مخکې خوست ولایت ته تشریف وړی و، بیا په یو جرګه کې موږ څه مصروفیت لرل، یعنی ما ځای کې واورېدل چې ولور تر اته لکو افغانیو جګ شوی دی. اته لک افغانۍ تقریبا شپاړس زره ډالر کېږي او ستې چې سنجش کړو، او په دې باندې چې تر څو واده کوي یو شپاړس زره ډالر نور هم مصرفي، تقریبا یو واده دېرش زره ډالرو ته جګېږي. مګر هم افغانستان کې د اقتصاد کچه دومره لوړه نه ده، هیڅ دلیل ورته نشته د اخیستلو یې. مخکې دوست چې تلیفون کړی و، ولور او مهر فرق لري. مهر یو شرعي موضوع ده، هغه حد د لسو درهمو نه شروع ده که ما غلطه کړې نه، تر هغه حده پورې چې دواړه فامیلونه په هغې نه توافق وکړي. د ښځې د پاره په مهر کې مور ته معلومېږي چې هغه د دې شخصي حق ده، کولی شي چې ښځه خپل مېړه ته وبخښي.
او په دې اړه موږ له علماو سره بحث کړی او بیا به هم انشاءالله خبرې کوو. اما دا چې تاسو هم ویلې چې زیات شوی دی، بالاخره هغه حد چې څومره ګړندی شوی دی چې دا کنټرول کړي کمې کړي؟ په ځینو ولایتونو کې هلته تړونونه کېږي د قومي مشرانو، دا حد چې روانې دي دا نتیجه ورکوي؟
په کلو کې دا حد هم نتیجه ورکوي، مګر موږ که په مجموعي ډول سره نظر پرې واچوو، اصلا کې دیني علماو باید د دې ولور د بدې انګیزو دپاره او د شرعي معاونیت په حساب باندې تبلیغات وکړي په جوماتو کې، او قومي مشران په دې خاطر باندې چې نجونې او زلمیان بې سرنوشته پاتې نه شي، مسافر نه شي. یو نفر واده کوي، ځي ایران ته تښتي، عربستان ته ځي، اته نشي کولی چې هغه پیسې پوره کړي. بنان دا خپله بد انګیزه لري چې نور پیښه چې خلاف د قانون دی او خلاف د جامعې بل خواته سوکوي پیښې رامنځته کوي، یعنې ناوړه اغېز
رامنځته کوي. بیا هم تاسو سره خبرې کوو. د اوریدونکو په طرف زو دین محمد له هلمند نه موږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. بله، خیر اوسې. مهرباني، په خیر راغلې. په دې امید چې تام خوې صحتمند وي. خیر اوسې، زموږ خپرونه تاسو اوري. مهرباني ستاسو نظر. او په همدې اړه بحث لرو.
د الور نو د لوړپو چارواکو کار دی. موږ په افغانستان کې ډېره ستړیا ده، ډېره بېکاري ده. او الور چې دی جګ نه دی لکه په افغانستان کې چې دی. د افغانستان خلک ډېر ستړي دي. د هلمند خلک دي اوس داسې کسان ډېر پیراسي دي، خپل پکې لارې د نیکمځکې کوم نه پکاته دي. هغه اوس خرچې په ولورو کښې ورکوي. ولور چې دی دلته شل لکه پاکستاني کلدارې پنځه ویشت لکه کلدارې حساب ده تر سل لکو پورې. دا چې کمزوري خلکو دم اوس نه شي کولی چې دغه ولورونه ادا کړي، هغه یا په مسافرۍ کښې
یعنی پیلمن کی تر پنځه ویشت لکو پورې ولور اخیستل کیږي. عادي حالاتو کې بل عموم څومره دی؟ بل عموم دا نرخ څومره دی بل عموم چې خلک یې اخلي؟
بیل عموم نرخ ساعت پنځه لس لکه څوارلس لکه دولس لکه اتلس لکه هم ولور هم نشته پیلمن
دې باندې. بیا هغه ناوي ته څه اخلي که نه کورنۍ ته پاتې کېږي دا پیسې؟
نه زیاتې دي کورنۍ ته پاتې کېږي. داسې چلداران خلک دسته چې هغه دې راوله موټر ورته رانیسي، موټر ګاس ورته رانیسي، زر ورکوي. هغه کسان کم دي خو خیر بیا دا بعضې کسان دي هغه ته ګورو وایي پلان په دونه روپو ورکړی ده
بلې. دین محمد تاسو یادونه وکړه چې دا نرخ ډېر لوړ دی، حتما خلک له دې نه تنګ دي، اما بیا هم ولې دا رواج په افغانستان کې مروج دی؟ بیا هم ولې کېږي داسې کارونه؟
افغانستان کښې دا درې لسیزې کېږي چې امنیت نه دی راغلی، څوک په اسلامي قوانینو باندې هم نه دي ورکړي چارواکي، او خصوصا خو لوړ پاکې دغه لوړ ولورونه ورکوي. دا خو د کمزورو خلکو کار نه دی. په دغه خاطر باندې په افغانستان کښې بیا خصوصا په هلمند کښې دا ځای داسې ډېر پیسې دا خلک دغه لرې پیسې لري او اوس سړیا د بېکاري ده. داسې کسان ما خپله هم کال کوي
خیر اوس
دوه جرې پنځه سوه جرې په نه لکه کلدارې ورته خرڅ سره اوس په ولور کښې ورکړی دی. دی اوس د بل همسایه دی.
مهرباني، تاسو سره مونږ بحث ولرلودو، نظر مو هم در څخه واخیستو. خیر اوس یو بل اوریدونکی مخلو، شاید وروستی اوریدونکی وي. مهرباني، تاسو هم زمونږ سره وصلې، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او خپل نظر مو مهرباني. بلې بلې مهرباني، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ او په خیر راغلې زازی صاحب. مهرباني، د خپرونې وخت کم دی، څه به ویل غواړې مهرباني؟
بس دا ویل غواړو چې یو خو مطلب خسر کور ته په کار دی چې یعنی ډېر هغه وانخلي، ځکه چې هغه هم بیا ډېر زوم کور هم ډېر ستونزو سره مخ کېږي.
او
بل رواجونه ډېر غلط شول وروره، چې ځکه چې اوس که خوار وي که غریب دی، نیستۍ به مازدیګر څوملې نو یو ښه ډوډۍ به ورکړې، یو ښه هر چا ته یارانو دوستانو ته خورلانو ته، دا خپل دی دا پردی دی، ترور لور دی دا ترور زوی دی. بس دېو ته به هم چې هر دی نی که کور یې که پور یې، نو دا به کوې. نیزوم کور مجبور دی چې یو څه ته بیې لاس واچوي، که روا وي که نه روا وي، نو هغه پیسې هغه مصرفونو هغه یعنې بیا پوره کړي راپیدا یې کړي. نو د دې عمله باید دا رواجونه لږ ختم شي، او د خور کور لور کور د هغه یعنې دا ګیله د چا نه وکړي چې یاره واده کښې ما ته دا پلاني ورور یا دا پلاني وراره ما ته دا څه جوړه یې ونه کړه، دغه شی را ته وانخستو. ټول لامل د غلطو رواجونو دي. که چېرته غریب یم نو دا به کې مجبور یې چې وایې کې، او که مور یم کې دی نو زما د خلکو نه دا غوښتنه ده چې څوک د چا نه ګیله ونه کړي چې یاره واده کښې یې ښه ډوډۍ ورکړی یا ونه کړی، ما ته یې دا وکړل یا ونه کړل. نو دا رواجونه دې ختم شي، هر څه کراره کراره
همداسې ده. ځکه هر څوک خو مالدار هم نه دي، هر څوک خو هغه شان تحفې هم نه شي برابرولی. البته هر څوک اوس سیالي کوي، دا روغتیا هم دا یو بل برخه ده چې باید په دې هم بحث وشي. ډېره زیاته مهرباني. ښاغلی منګل صاحب، د اوریدونکو نظرونه مو اورېدل. آیا اوس د دې ضرورت نه دی چې حکومت د دې لپاره یوه لایحه یو قانون جوړ کړي او هغه عملي شي؟
ولې نه، دا ډېر ښه نظر دی. زه د پوښتنه په ځواب کې داسې وایم زادران صاحب، چې حکومت خو اوس په جنگ کې قرار لري، او مخکې دوستو وویل چې دا جنگي حالات رښتیا چې جنگ خپله په جامعه باندې منفي تاثیر لري. حکومت باید په دې اړه کې د سترې محکمې سره، خصوصا عدلي وزارت سره په تفاهم، د شورای علماو سره په تفاهم، داسې یو طرحه رامنځته کړي چې د دې ناوړه دود نه دغه جامعه خلاصون پیدا کړي.
او مهرباني، په همدې مورد شاید موږ حکومتي چارواکي هم په خپرونه کې ولرو، اما شاید په لنډ وخت کې دا موضوع د حل وړ نه وي. خو دا چې ولور اخیستل کېږي، غوره طریقه څه ده چې د ولور پیسې په هغې باندې مصرف شي؟ نه اخیستل کېږي خو دا خو یو رواج ګرځېدلی دی.
دوال ور خو اصلا که چه که موگه طولانا فکر بو که اخستل حرام دی بده بنده چه متعقین شو چه بده اخستل حرام دی باید جلوگیری تنو کو که یو چوک ده چه ده لور ده پاره چه پیسی مصرف که که ولیشی چه مزک ورطا واخلی کور که حق ورطا ورکی مگرم که والوار واخلی بیا بده پو کورانه شخری منصر ازی مگلی دلی دی چه خز وحل شوی ده ورطیلی چه پلار تا ده ما اتلا که روپه ورکلی تا به ده ورازی ده کار که
چه
پلار ده اتلا که روپه ده ما نخسی دی نو دا منفی غزی ده چه
زیاده مهربانی خغلی منگه سر تاس سر مونگ بحث وکو اوریدون کن چخم منه نا چیز مونگ سر یاری که ونی ولی نظرونه شریک رو خوز مونگ دخپراوانی وقت پای ترسیگ نور تاس سر خبر
نیش کنه دیره منه سر بزمه هر وقت به خدمت که ما دیره هیلا چه دا نوال دود مونگ کاملن ده منزه ولی یا پا وانست